وحید الله غازی خلوای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څنګ نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرضاً په هر ځای کې څانګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک چې دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دی وایي بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري. نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وایي د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وایي 90% صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي.
دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ ته او په یو ساعت په نیم ساعت کې په تلیفون د لارې بیا به ستاسو پیسې خدمات عرضه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحبه 90% صاحبه صرافایو کړه موافق دي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي. او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده.
د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي، په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري، پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
او پتلو تلو کې په اوکراین کې او ځوان د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. نور له ملالۍ بشیرنه.
19 کلن والنتین فریخیک د شونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتې شونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکي فریخکا د هغو 10 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 10 کلونو کم دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼي اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي، او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. که چیرې د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که یې په وینا کې شرح کوو نو ورځې او میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي، او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تندا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربېره یو شمېر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوبلی هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې، په دې کې پهلوانی کېږي، ملي اتڼ به ورکي، اوښم راوستې، کېږدیم درولې دي، نقاشیانو رسامیانو نندارتونونه جوړ دي. یعنی دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دوه دستور موږ وشو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده، ګند افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیانه اغوستل، زمونږ دود چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوره چور ټوله غند افغانی کالی اغوستي، چې موږ او ډیر خوشاله ما چې مخفله هم پکې دلته برخه واخستو. نور خويندې هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال راډیو ته وویل
زمانم قسم خان دی، درودات ولسوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله، ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبې مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله، سخت خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی، هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا راځوندې کا.
په دې میله کې سټیج ډرامه، د خوشي لوبه، غیږ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر شاعران راټول شوي، او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړي. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی نردلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
مل دا امن ژغ پنو مشیرہ دچی تیرش په پترینکوټ شار کی تر سره سو
زو ته هر چا خان سی پروری
د شپې څکم لاس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعري په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي، او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي، سولې، امن ترابول.
ا
ورسته در باب فدی نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زما نه لیونی کېږم، نن د لاس یو غلانه د جهاد په ضلع ته وړم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظومو سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا په څنګه رنګ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړي هار سم، زب هم د یو داسې هواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتنونه، هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګیډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی داده زواب داده که مونگ پدیر و حساس و شرایطو کیو. در سول پا خبرو که دمیز پر سر باید پر هاغ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو.
یوش کلن بلال بیابل حاغ زوانده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خوانځي کې خون کوي دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزې لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې څه خو نشم اوریدلی یا هم څه خبرې نشم کولای، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني څه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وایي سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې ترڅنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنون ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونی نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په 20 پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړه. پوښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته ووایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه یوازې مونږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی مونږ په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا مونږ په فنون کې ما کنایه مونږ په ورځنی ژبه کې لرو. بلابل برخه چې دی مونږ دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وایي چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، داغه وجه دا ده چې مثلا موږ خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیره کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره دغه علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوي دي، او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کو. او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مکارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهومي خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي د د بلاغي علوم مثلا هم دغه دا چې مثلا منګه په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو نو تر ټولو سره اړتیا دغه ده
او دغه ادبي فنونو خو یو مسله دا مې چې موږ د عام خلک هم کار وکړو
کنه
خو موږ پرې نه پوهیږو بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو
چوکاټي
سیقل کوو مثلا په عام ولس کې یو خزوي چې د فلانې داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي
او په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې آلته موږ په تجدد یعنی ویوالې د ځینو شانو په سیګر زیګو آلته مثلا موږ دا وایو چې د غشه چې ده د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو
د
ابتزال تر حد ورسید ډیرو خلکو وکړه نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځینې نوې نوې شان را پیدا کوو او دغه شان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره ژبه لا خوندور کیږي
نه څه مملته یو خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې وخت کار کیږي مګر هغه تیوري چې له همغه وخت د بینوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي ځینې نیمګړی دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي څه ستونزه ده ولې تغییر نه راځي
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوی شیان پسې ګرځي هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شیر کې چې دي هم دغه نوی شیان شته خو دوی خواري نه کوي په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوی شی پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلی لکه د عربي په بنسټ باندې راغلی خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نوس راغلی ده نو چې دلته راغی په لحاظ علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شاعر نوی شاعر چې رامنځته شوی د لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې د امنسه شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څنګه څه کار وکم نو په هغه کې مخبل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
مې سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري څنګه وی او زینی بیا مخترافات شي چې موږ یې وسم لول مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لول یا دې تور ته نور شاعران دي خو دغه په فنونی برخه کې په کار ته چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې په فکری لحاظ بدلیږي ټولنه بدلیږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعري ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته هم دا راخصې دي زموږ په اوسم شخوند وو د بدلون لپاره څه لار په کار ده زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوې نوې صنعتونه په کې
شته نوی نوی برخې دی پکې د دې لپاره څه کول پکار دی
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستل مثلا دوه جمع دوه د امیر بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور او سم دوه جمع دوه څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنۍ شاعرۍ کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوي کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ لپاره بنسټی ښه نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سم موږ ته ښایي چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی د سیستماتیک د شعر راغله ده نو سیستماتیک چې راغله منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده ستا مخکینه خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې ونولو سره مې چي
موږ د عروضی شاعری او د پښتو ژبې خپل شاعری چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل څه پیس خجیز جوړښت دي دغه ته ساعت یاد چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه د تم تطبیقو کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار نه شي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه اړتیا خبره چې دغه ده کڅو کې او مثلا ادبيات او ماسیل او سبات یو ځکه مخکېږي نو دا موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی دی او باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه دی نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربانی پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو سازان کول شي چې مثلا د تشریح کی تدبیق کی په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسر ډیر نوی نه بچ مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر کم جوړخ چي ده هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی ده کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زمونږ نور سازان چې پښتو شعر چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهذا نور سیستمونه د خو په دغه کې چې دی زیات چیرن ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي
منه امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زکړی نه دی کړی هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زکړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شی لیکل پیل کړل دا چې ولې شی لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا د تورته پښتني څومره همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار ډیره زیاته مننه زبال تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دسي وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدر
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خو هغه به مې سمه ولې سکاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولم چې زه هم یو وخت شعر ولیکم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیره خسته شنهونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم په دې توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به مو چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مو پوښتنه وکړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کښې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوه.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چېرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، خو په کور کښې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي. او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. وو ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډېر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي په سر کښې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي، د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینه وال و، په کور کښې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعری تر سره کولې خپل خوند ورونو سره. نو دا زموږ لپاره خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیر مې خوښېدله. بیا د معاصر کې د ډیر شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه او ډیر زیات خوند ترې اخلم.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیک، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
څه ډېر زیات خوښ کړ. ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه مې هېڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار کې چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ شو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دي هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوي، یعنې تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
دي. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل، نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه ته دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و. همیشه به مې له نیکه سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی سم. نو هغه به ډېر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې. همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، ته به یو ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو سې: در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، دولت هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې. ډیر ښه اغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده راشه، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی زموږ سټوډیو ته، له تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلې خپرونې ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
ترنو مشمانو، نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړي کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومېږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واورېده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
د مرغۍ شیدې. په ډېره پخه زمانه کې یو هلک و، په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نورې سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کښو، ډیر کار به یې کوو. مور هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بیوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوي. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هیڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوي. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو د یو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدایه همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شدی وسکلې بیا یې کوښښ کوو چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه به ریبې، هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو، ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.